په افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د ولسمشر پر لومړي مرستیال امرالله صالح د ننني برید بڼه او پکې کارول شوي چاودیدونکي مواد تر ډیر هغو بریدونو ته ورته دي چې د مخکنیو ډیرو مسؤلیت حقاني شبکې اخیستی. پر دې په راپورونو سربیره د چارو یو کتونکو سره مو مرکه کړې. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، فرشته جلال زی خبر خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په کابل کې نننۍ چاودنه کې داسې مواد کارول سوي چې معمولا یې د حقاني شبکه په بریدونو کې کار ورڅخه اخلي. په کابل کې د کرکټ د شپږیز لیګ په سیالیو کې نن د امو نهنګان او د بند امیر شمارانو او د مس عینک اتلانو او د سپین غر زمریانو لوبې درلودې. او واشنگټن ویلي دي چې په دغه میاشت کې به په عراق کې د خپلو عسکرو شمیر په سلو کې څلوېښت کم کړي. پوره خبر نوابري. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نن وویل چې په کابل کې په نننۍ چاودنه کې داسې مواد کارول سوي چې معمولا یې د حقاني شبکه په خپلو بریدونو کې کار ورڅخه اخلي. مسعود اندرابي پر ټویټر لیکلي، لومړنۍ څېړنې څرګندوي چې په دې برید کې له نایټرو ګلیسرین او نورو کیمیاوي موادو څخه کار اخیستل سوی. نایټرو ګلیسرین د ډینامیټ په جوړولو کې کارول کیږي. د کورنیو چارو د وزیر په ټویټ کې لیکل سوي چې نننۍ برید کې کارول سوي مواد او د برید بڼه هغو ته ورته ده چې تر دې مخکې د حقاني شبکې مسؤلیت منلی دی. د پولیسو په وینا په کابل کې نن په حمله کې چې هدف یې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح و، لس تنه ولسی خلک وژل سوي دي. راپورونه د روغتیا وزارت د چارواکو په حواله وایي چې یو دیرش تنه نور په دغه حمله کې ژوبل سوي دي. د کابل د تایمنی سیمې په دې چاودنه کې د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح ته هم برسیرن زخمونه پیښ سوي دي. طالبانو چې د حقاني شبکې هم یو برخه ده په دې برید کې خپل لاس لرل رد کړی دي. پر لوړ پوړو افغان چارواکو سربیره اروپایي ټولنې او د پاکستان د خارجه چارو وزارت هم د برید غندلی دی. د ملګرو ملتونو سازمان نن په نړۍ کې د معارف د ساتنې یا د مسؤلیت د ورځې په نوم اول منزله. د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیت شورا ویلي دي چې نړۍ په اووه دیرشو هیوادونو کې لا هم پر د معارف پر کارکوونکو زده کوونکو او محصلانو هدفي حملې کیږي او ښوونځي تخریبیږي. افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې دی چې د ملګرو ملتونو د سازمان په وینا پر زده کوونکو نه یوازې حملې شوې دي، په تعلیمي مرکزونو کې پوستې او نور پوځي مرکزونه جوړ سوي دي او همداراز کوچنیان په جګړه کې استخدام سوي دي. دا اول وار د اجتماع ملګرو ملتونو سازمان نن ورځ چې د سپتمبر نهمه ده د معارف د پوهنې د مسؤلیت په نوم لمانځي. په کابل کې د کرکټ د شپږیز لیګ په سیالیو کې نن د سهار په نهه نیمو بجو د امو نهنګان د بند امیر له شمارانو سره مخامخ سول او لوبه په اوو ویکټونو د بند امیر شمارانو وګټله. د شپږیزې کرکټ په روان لیګ کې دا د بند امیر د شمارانو دوهم برای دی. د مس عینک اتلانو نن پچه وګټله او د توپ وهلو یا بالینګ پریکړه وکړه. د مس عینک اتلانو هم نن د سپیرنګر زمریانو ته په پنځه اتیا په اته پنځوس منډو ماته ورکړه. په کابل کې د شپږیزي لیګ د اووم دور سیالۍ د یکشنبې په ورځ پیل شو. د سپتمبر په شپاړسمه نیټه یې وروستۍ لوبه ده. د امریکا د دفاع وزارت نن وویل چې په عراق کې د خپلو عسکرو شمیر په دې میاشت کې په سلو کې څلوېښت کموي. په عراق کې به د امریکا د پوځیانو شمیر درې زرو ته راکم سي. په هغه هیواد کې اوسمهال د امریکا 5200 عسکر میشتي. په عراق کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو یو اساسي هدف د داعش پر ضد مبارزه وه، خو د امریکا په مشرۍ د ائتلاف چارواکو ویلي چې دا کار اوس تر ډېره حده د عراق د خپلو ځواکونو په وس کې دی. د بیلاروس د اپوزیسیون جلاوطني مشري سویتلانا تیخانوسکایا په خپل هیواد کې پر مظاهرچانو غږ کړی چې خپلې مظاهرې دي سوله ییزې وساتي. هغې نن د پولنډ په پلازمینه وارسا کې د وارسا پوهنتون ته په وینا کې دغه خبرې وکړې. هغې تر دې مخکې د روسیې ولس ته وینا وکړه او د روسیې له خبریالانو یې مننه وکړه.
روسیې نزاویسیمه ژورنالیستې بلوګری
د روسیې خپلواکو خبریالانو بلاګرونه زه له تاسو مننه کوم چې زما په هیواد کې روان وضعیت ته تاسو پام کړی دی. له تاسو مننه کوم چې په خپلواک ډول او په صداقت په بیلاروس کې د پیښو په اړه راپورونه جوړوي.
په بیلاروس کې د اگست په 9 نیټه د جمهوری ریاست انتخابات وسول او الکساندر لوکاشینکا د جمهوری ریاست د 15 دورې ګټونکو اعلان سو. خو د بیلاروس خلک له غره هیڅ مظاهره کوي او وایي چې په انتخاباتو کې درغلي سوي ده. د روسیې د نړۍ پر وسترو صنعتي هیوادونو تور پورې کړی چې د ناسم معلوماتو د خپرولو کمپاین پیل کړی او هدف یې دا دی چې د الکسی ناوالنی د مسمومیدو له کبله پر روسیه بندیزونه ولګول شي. الکسی ناوالنی 44 کلن په روسیه کې له پیژندل سوو سیاستوالو او د کرملین د سختو منتقدانو دی. هغه په روسیه کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې له کبله هم ډیر پیژندل سوی دی او تیره میاشت په سایبیریا کې ناروغ سو. هغه اوس په برلین کې په روغتون کې بستر دی او د جرمني ډاکټرانو ویلي چې داسې زهرجن مواد ورکړ سوي وو چې پر اعصابو سخت اغیز کوي او د پخواني شوروي د پوځي اهدافو لپاره د داسې موادو څخه کار اخیستل کېده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان نیمه وریځ د تودوخه لوړه درجه 1.9 19. هرات اسمان لمر د تودوخه لوړه درجه 3.15. کندهار اسمان لمر د تودوخه لوړه درجه 1.18. مزار شریف کې اسمان لمر د تودوخه لوړه درجه 1.18. او جلال آباد کې هم اسمان نیمه وریځ د تودوخه لوړه درجه 3.30.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان د کورونو چارو سرپرست وزیر وای د افغانستان د ولسمشر په لومړی مرسل امر الله صالح د نننی برید بڼه او پکې کارولې شوی چاودیدونکو مواد تر ډیره هغه بریدونو ته ورته دي چې مخکې د ډیرو مسؤلیت حقانی شبکې اخیستې. ښاغلی صالح په کې برسیرن ټپې شوی خو لږ تر لږه لس تنه پکې وژل شوي که څه هم طالبانو ویلي دغه برید دوی کار نه دی خو تر شاید چا لاس کیدای شي.
د صالح صاحب دریز همیشه د عیسی پر خلاف ده چې هغه هیڅ وخت د عیسی مسائل مداخلې نشي زغملی.
د چارو د یو کتونکو نظر مو اخیسته په خوست کې د یوې غونډې ګډونوالو د جګړې پر ښکېلو غاړو غږ وکړ چې سمدستي خبرو ته سره کښېني.
دا د ولسونو غږ دی، دا د درمنو خلکو غږ دی چې دوی بې له ځنډه د بین افغاني مذاکراتو ور پرانیزي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي سره له دې چې د کووید 19 مثبتې پیښې کمې شوې خو د زیاتوالي خطر لا شته.
احتمال شته چې د کووید 19 مرض شدت نور هم زیات شي. موږ او تاسو ټول باید چې ډیر زیات احتیاط وکړو.
په پکتیا کې لا هم د هغو څه باندې سلو ښوونځیو د رغولو چارې نه دي پیل شوي چې کال وړاندې د بنسټ ډبرې ایښودل شوي وه.
کومه لیسه کې چې ما زده کړې کول لپاره لیسه کې موږ صنفونه مکمل نه درلودل. خدای لکه چې زیاتره خویندې چې د مکتبونو څخه پاتې شوې.
د پکتیا یو اوسیدونکو چې په لرې پرتو سیمو کې د نجونو د زده کړو په وړاندې د ستونزو یادونه کوي او په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې امریکا غواړي د چین د یو شمېر هغو کرنیزو محصولاتو پر واردولو بندیز ولګوي چې د دې هیواد په شنجن ایالت کې د جبري کار په نتیجه کې تولیدیږي. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 15.5 څپه صافه او وزي اوریدل شي. د خبرونې پاتې برخه به هم زنو ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. د زو د خبرونې لومړی موضوع ته د کابل د نن ورځې بریتا. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندربی وایي د افغانستان د ولسمشر په لومړي مرستیال امر الله صالح د نننی برید بڼه او پکې هغه کارول شوي چاودیدونکو مواد چې په دې برید کې کارول شوي تر ډیره هغو بریدونو ته ورته دي چې مخکې د ډیرو مسؤلیت حقانی شبکې اخیستې. که څه هم طالبانو ویلي چې دغه برید د دې ډلې کار نه دی خو دغه برید په پراخه پیمانه غندل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دغه برید کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. په عین حال کې امرالله صالح هم په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په دې حمله کې دی یوازې برسیرن ټپي شوی دی. نور حالې د ازادي راډیو د خبریالې دیوه نادر په راپور کې
افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغې حملې د سرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي، خو ګومان داسې کېږي چې دغلته د سړک غاړې ویاله کې چاودېدونکي مواد له وړاندې ځای پر ځای شوي وو. د پیښې عیني شاهدان وایي د چاودنې غږ ډېر زورور و چې تر لرې ځایونو یې غږ واورېدل شو او شاوخوا یې ورانۍ او ویجاړي رامنځته کړې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي په دې چاودنه کې 10 ملکیان وژل شوي او د ښاغلي سالې د ساتونکو په ګډون 15 کسان ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان طارق اریان:
ترستان د خپلو جنایاتو په دوام نن سهار بیا هم یو بل جنایت ترسره کړه چې دغه په نتیجه کې له بده مرغه 10 کسان مونږ ملکي وادوال شهیدان شوي او 15 نور ټپیان دي، په شمول د معاون صاحب اول څو کسان محافظین چې په دغه مجروحین او ټپیان کې شامل دي. دا یو تورستی پیښه ده، مونږ په دې اړه خپل څېړنې کوو.
د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح د موټر پر کاروان هغه مهال چاودنه ترسره شوه چې نوموړی له کوره د خپل کاري دفتر په لور روان و. دا حمله په کور دننه او بهر غندل شوې ده. ارګ په یوې اعلامیه کې دا بمي حمله غندلې او دا یې د افغان سولې او ټیکاو د دښمنانو کړنه بللې ده. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي ویلي چې بې له شکه دا او دې ته ورته پیښې د افغانستان د سولې او ثبات د دښمنانو کار دی چې د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش هم دا یوه تروریستي پیښه او د سولې پروسې نقض بللی دی. د ملي روغې جوړې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د دغې چاودنې د هر اړخیزې څېړنې غوښتنه کړې او دا ډول حملې د افغانستان د دښمنانو ناکامي یاده کړې ده. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر بیا په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دښمنان نشي کولای د داسې حملو په ترسره کولو د سولې پروسې مخه ونیسي. اخوا بیا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا پر خپل ټویټر لیکلي د ولسمشر پر مرستیال د پارلمان پر غړو د سولې پر فعالینو او مذهبي مشرانو بریدونه د سولې رښتینی نښې نه دي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت هم په خپل ټویټر پر ښاغلي صالح حمله د افغان سولې دښمنانو کار بللی او لیکلي دي چې حمله کوونکي غواړي په داسې کړنو تاوتریخوالي ته دوام ورکړي او د بین الافغاني خبرو مخه ونیسي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت هم د ولسمشر غنی پر لومړي مرستیال حمله غندلې ده. له بمې چاودنې نږدې یو ساعت وروسته د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح رسنیو ته استول شوې ویډیو کې د خپلې روغتیا ډاډ ورکولو ترڅنګ وویل:
زما د موټرونو پر کاروان چاودنه وسوه، زما یو شمېر زړور ساتونکي ټپیان شوي او د امنیت روغتون ته لېږدول شوي دي. ما ته او زما زوی چې ترڅنګ مې ناست و زیان نه دی رسېدلی، یوازې برسېرن ټپیان یو، خو له هغو ټولو وطنوالو چې زموږ له امله ورته هغه مسیر کې مالي او ځاني زیانونه اوښتي بخښنه غواړم.
په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي شنونکي وایي د امرالله صالح د موټرونو پر کاروان حمله د افغان سولې د پروسې ټکنی کېدو هڅه ده. طالبانو په دې حمله کې لاس لرل رد کړي او تر دې دمه کومې بلې وسلوالې ډلې یې هم مسؤلیت نه دی منلی.
د یادونې وړ بولو چې تیر کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې هم په کابل کې د امرالله صالح پر دفتر یو لوی برید شوی و. په دغه برید کې لږ تر لږه 20 تنه وژل شوي وو او 50 نور ټپیان شوي وو. په راپور کې مو هم واورېدل چې طالبانو په دې برید کې په نننی برید کې خپل لاس لرل رد کړی دی. که چیرې طالبان په دا ډول بریدونو کې خپل لاس لرل ردوي، څوک کېدای شي چې دغه ډول پیچلي بریدونه وکړي؟ دا پوښتنه مې مخکې د امنیتي چارو له کارپوه پخواني جنرال یوسف امین زازی څخه وکړه.
دا به مونږ نشو ردولای چې طالبان وایي چې مونږ دغه برید کې لاس نه لرو. ګورې دغه جګړه د جګړې فعالیت د جګړې فعالیتونه په افغانستان کې حکومت او مخالفین طالبان دي. که چېرته دوی دغه جګړه ګرمه نه وای ساتلې، نو نورو تروریستي ډلو ته، نورو ترهګرو ډلو ته به دلته زمینه نه وای مساعده شوې. دغه مسؤلیت د افغانستان حکومت او دی چې باید د افغانستان د خلکو سره مال نه به ساتنه وکړي، د حکومت او امنیتي چارو
ادارو لدی مخک بله لدی مخک هم همدغه سی بریدونه ک دایش کړي یا نور کړي بیا هم پر طالبانو تپل شوی چې تاسو وی چې دغه سی نور د دولت مخالفه وسلوالو ډلو ته مو د فعالیت زمينه برابر کړي د هغه موضوع چې افغان چارواکي تل تکراروي خو اوس ډیر یو حساس وخت کې دغه برید کیږي لوړپوړی چارواکي دی لولسمشر روس دوهم کس دی او هلته په دوه کې د افغانستان د حکومت سره د طالبانو د خبرو لپاره هم تیاری نیول کیږي کراسو دیته چې امر الله صلی ولی د ورته بریدونو هدف د لدی مخکیم په ډیر داسې بریدونه شوې دي آیا د بریدونه په یو ډول باندې گاونډي هیوادونو په تیر بیا پاکستان سره کوم ارتباط لرلی شي
ګوره دلته د سیمې استخبارات په افغانستان کې راخ لاس لري یعنی لاس راځي لري د افغانستان د لیټ په کتو سره او د مونږ اړیکی د گاونډي وادو سره او بل اخر د گاونډي هیوادو مداخله لکه ایران پاکستان اول پاکستان دا ایشای دا او په دویمه قدمه کې ایران دا ډیرای بریدونه د دوی طرف تر سره کیږي او د دوی حمایا بیا د نړیواله په کچه باندې نور هیوادونه دي چې هغه خپل مخالفت لري او دغه هیوادونه خپل مخالفت لري د صالح صاحب دریز همیشه د ایشای پر خلاف دا د صالح صاحب دریز د او افغان واقعي افغان چې هغه هیڅ وخت به ایسای مسائل مداخله نشي زغملای هغه د ریز دي صالح صاحب دا زما ان دا دائما دا فکر دا چې په دغ برید کې او ورته بریدونو کې چې هغه زمونږ هغه غختلي حکومتي چارواکي دي او غختلي امنیتي منصبین دي او دای په داګه کړی دا په خپل فعالیتو کې په خپل وظایفو کې کله ایسای او پنجاب ته تسلیم دي کیږي همیشه په دې باندې بریج شوره په کلو کې بریج شوره نو معلم حتی یو مدیر چې هغه د افغانستان خپلواکي غواړي د افغانستان ازادي غواړي او د پردې غنه غواړي هغه باندې هم چاودنی شي دي چې ما موږ ډیر ځکه مسائل لرو په کلو په باندې کې
بل ځکه سب کراسو
ایسای په والا قدمه کې او ایران په دویمه قدمه کې په دغه مسائل کې رول لري
زازه سب کراسو د سولې پیچلې پروسې ته ډېر ستونزې هواري شوی خو بیا هم مخام خبرې لانه دی پیل شوی څه فکر کوي چې دغه برید او دغه سي نور احتمالي بریدونه آیا فکر نه کوي چې د سولې دغه پروسه نور هم زیانمن کړي
ګوره د سي بریدونه جګړې ته ادامه د خلکو وژل تلفات ټکلو باندو خرونه کې د سولې سب یو تناقض کې قرار لري دلته زه فکر کوم چې د استخباراتو د نړیوال او د سیمه ایز استخباراتو لاس پکې دا چې د خپل مخته ورسیږي ځکه چې افغانان په هیڅ صورت خارجي مداخله نه مني په هیڅ صورت هغه ایسای دا هغه امریکا دا هغه پنجاب دا هغه روس ته کبل دا مداغه دغه مسائل د سیمه ایز استخباراتو د نړیوال استخباراتو خاصتا د پاکستان د اهداف خاطر باندې دا کتل
د امنیتی چارو پوپ خوانه جنرال یوسف امین زازایو که په کابل کې نن لوی چاودنه وشوه او د افغانستان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح پکې نښه شوی و په خوس کې بیا نن د سولې په پار یوه لویه غونډه جوړه شوې وه د غونډې ګډونوالو د جګړې له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې سمدستي د خبرو ته سره کښېني له یوې لنډې خبرتیا وروسته
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
نن خوست قومي مخاورو ديني عالمانو او د ولایت شورا غړو دی وی غونډې لاره د جګړې له کېلو خو غوښتل چې خپل منځي خبرو اترو ته کینیا او د سولې په لور دی اول ګام په توګه اوربن وکړي دوی ویل د افغانستان د روانې جګړې وزنی حل لار دا ده چې د ملت ارادې ته مراجعه وشي او هغوی د خپل سیاسي راتلونکي او د نظام د څرنګوالي په اړه پرېښودل شي چې خپله انتخاب وکړي د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل د غونډې ته ورغلی و
قومي مشر قاضي احمد ببرگزی د خپل خبرو په یو برخه کې وویل
زه افغانانو ته وایم دغه افغانانو ته وایم چې ما د احمد منا ما د محمود منا تم افغان یې زم افغان یم راشه په دې ټغر سره کینا سچ غوښتنې لري د شریعت مطابق د قانون مطابق د هیواد مطابق د ولس مطابق زه قبولوم سچ غوښتنې زلرم هم په دغه معیار باندې ته هم قبول کا.
د خوز ولایتي شورا غړي نورشاه نورانی د وسلوالو طالبانو پر مشرانو او د هغوی لخوا د بین الافغاني مذاکرات لپاره پر ټاکل شوي پلاوی غږ وکړ. هر څومره ژر چې ممکن وي مخامخ خبرو اترو ته تیار شي.
دا د خوستي غږ دی، دا د ولسونو غږ دی، دا د درمنو خلکو غږ دی چې دوی بېلې زنده د بین افغاني مذاکرات ور پرانیزي او په افغانستان کې لومړی د ایمي اوربن وکیل هغه نه وروسته د حکومت غوښتنې او پوښتنې لري کوم پلاوی چې افغان حکومت ټاکلی دی هغه سره مطرح شي.
دینی عالم مولوی محمد عرفان په خپلو خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د دې هیواد په ګډو ملي او دینی ارزښتونو دی راټول شي.
مسلمان یم، افغان یم، دا پښتنه نه کوو چې دا تاجک، ازبک، ترکمن، هزارا، بلوچ، ایمک، عرب، ګجر دی، ټول افغانان دي، ټول مسلمانان دي، دیوی خوري بچون یو. که چیرې موږ خپل کلتور ته، خپل ننګ او غیرت ته متوجه شو، افغانان به بیا ته غیرتي وي چې خپل فبرکی کارخانې ولري، خپل چای جوړوي، بل چا ته ورکوي. موږ تاسو نور نړۍ ته لسنه غځولې دي، د بل چا نه روړو، په پردیو مرسته خپل سړکونه، مکتبونه، جمعتونه جوړوو، بیرته غبیا ورنیږي.
مدني فعال سید کریم خان خاکسار وایي
چې کله اوربند وشو دلته ټول مسایل حل کیږي، دلته د هر چا غږ ورده کیږي، د هر چا غوښتنه ورده کیږي. یا موږ تاسو جرګه کېدای شي که چیرته د موږ په نظام کې مشکلات وي، دوی مرګري موږ جوړدای شي. که چیرته داسې وي چې په نظام کې مشکلات نه وي، دوی ته موږ کنایت ور کولای شي، خو چې اوربند وي.
خوست والی محمد صدیق پتمن په خپلو خبرو کې د افغانستان د معضلې یوازینی حل لار دا وښوده چې د ملت ارادې ته مراجعه وشي.
که د ملت جمهوریت منه، موږ به جمهوریت ته ځو. که د ملت امارت منه، امارت ته به ځو. که موږ فدرالیزم منه، فدرالیزم ته به ځو. صدراعظم منه، صدراعظم ته به ځو. طالبانو موږ هم منو، خو د دې حق تا ته دا نه درکوو چې ته وې تا نه منم. تر څو چې ما ونه منې، په دې غرونو کې به سرګردانه کړو.
که څه هم طالبانو وړاندې ویلي وو چې د خپلو ټولو بندیانو له ازادېدو وروسته به د یوې اونۍ په اوږدو کې مذاکرات پیل کړي، خو د دې بهیر له بشپړېدو سره هم تر اوسه بین الافغاني خبرې نه دي پیل شوي.
له خوست زو پکتیا ته، پکتیا کې لا هم د څه باندې سلو ښوونځیو د رغولو چارې نه دي پیل شوي چې کال وړاندې د یو پروګرام په ترڅ کې د بنسټ ډبره ایښودل شوې وه. د دې ولایت د کلیو او پراختیا ریاست وایي چې د کار زند د زند اصلي دلیل دا دی چې دغو ښوونځیو ته تر اوسه بودیجه نه ده برابره شوې. له ګردې زه د ازادي راډیو خبریال احسان آریانی نور جزئیات اوروي.
نږدې کال وړاندې د پکتیا پخوانی ولی او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې اوسنی رئیس شمیم خان کټوزی په دې ولایت کې د یو سلو درې ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړدو ډبره کېښوده، خو تر دې دمه د دې ښوونځیو د رغېدو چارې نه دي پیل شوې. اوس د دې ولایت د پوهنې رئیس کوچی زازی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ښوونځیو د رغېدو لپاره لومړني کارونه بشپړ کړي او په تمه دي چې د کلیو او پراختیا وزارت یې د جوړولو کارونه پایل کړي.
د پکتیا په هنري سات پولیس کوم کارونه اړه لرله، هغه ټول خلاص شوی دی. مونږ هیلمن چې د لپاره بلس ملیون ډالر د سعودي فند دی ورکول کیږي، او د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې به دغه برنامه په پکتیا کې عملي کیږي.
د پوهنې رئیس وایي کچر د ټول خوانځي جوړ شي، نو نږدې 50,000 زده کوونکي به په تدریسي خونو کې له زده کړو کولو برخمن شي. د پکتیا د کلیو پراختیا رئیس انجینر فضل هادی اسیم بیا وایي د ښوونځیو د جوړېدو کارونه ځکه نه دي پیل شوي چې له دوی سره بودیجه نشته. خو ښاغلی اسیم زیاتوي د کلیو پراختیا وزارت په کابل کې د سعودي عربستان له سفارت سره یوې هوکړې ته رسیدلی چې له مخې به یې د دې 103 ښوونځیو د جوړېدو پیسې ورکوي.
اوس د 103 مکتبونو سروي، ډیزاین او مسایل ټول خلاص شوي دي. فقط منتظر یو چې بودیجه راشي. د دې بودیجه چې سعودي سفارت ورکوي هغه موضوع هم را حل شوې ده. انشاءالله ډېر زر به کار شروع شي.
په پکتیا کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو نشتوالی هغه اساسي ستونزه ده چې له کبله یې د یو شمېر هلکانو سربیره له نجونو هم زده کړې په نیمۍ کې پاتې کیږي. نوشابه له کلي تر ښاره د 12 ټولګي پورې د زده کړو لپاره راغلې ده. نوموړی وایي د دې ملګري او کلیوال نجونې زده کوونکي له دې امله له اووم ټولګي پورته له زده کړو محرومې شوي چې په کلي کې د نجونو ښوونځي ودانۍ او ښځینه ښوونکي نه لري.
کومه لیسه کې چې ما زده کړې کول، لپاره لیسه کې موږ صنفونه مکمل نه درلودل. خدای لکه چې زیاتره خویندې چې وي د مکتبونو څخه پاتې شوې.
په دې 103 رغېدونکو ښوونځیو کې 14 د نجونو لپاره جوړیږي. د پوهنې ریاست وایي په دې کار سره به ښوونځیو ته د نجونو او هلکانو د ورتګ شمیر هم ډیر شي.
په پکتیا کې د ښوونځیو د ستونزو په باب مو واورېدل. نن د ښوونې او روزنې په وړاندې د بریدونو د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په افغانستان کې په تیرو څه کم شلو کلونو کې شاوخوا 14,000 ښوونځي ویجاړ شوي. دغه راز په افغانستان کې 3,000,000 ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې د دې ماشومانو په سلو کې شپېته یې هم نجونې دي.
د روختیا نړیوال سازمان څوي
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي سره لدې چې د کووید 19 مثبت پیښې کمې شوې خو د زیاتوالي خطر لا شته. دا خبره د دې وزارت وایي اکمل سمسور نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړه او ویل په تیرو 43 ساعتونو کې د کورونا 43 مثبت پیښې ثبت شوې. نور حال د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي کورونا وایروس اوس هم یو ګواښ دی او خلک باید روغتي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د دغه وزارت ویان اکمل سمسور د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبری ناستې ته وویل چې په تیرو 23 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کووید 19 له امله 2 کسان مړه شوي دي. ښاغلی سمسور وایي تر اوسه په افغانستان کې پر کرونا وایروس د اخته کېدو له امله 1,340 کسان مړه شوي دي.
احتمال شته چې د کووید 19 مرض شدت نور هم زیات شي. موږ او تاسو ټول باید چې ډیر زیات احتیاط وکړو. له بحران فعلا هم ادامه لري، مګر که موږ او تاسو احتیاط وکړو، د وزارت د صحت عامې توصیو ته پاملرنه وکړو، نو بیا خپل ځان هم د دې مهلک مرض نه ساتلی شو.
ښاغلی سمسور وایي د کرونا وایروس د خپرېدو په 43 اونۍ کې په ټول افغانستان کې 226 کسان پر دغه وایروس اخته شوي وو، خو په 15 اونۍ کې پرې 1,40 کسان اخته شوي دي. د وایي د روانې اونۍ په 4 ورځو کې د 13 اونۍ د 4 ورځو په پرتله د کرونا وایروس پیښې لږې ډېرې شوي، خو د اندېښنې وړ نه دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د روغتیا د کمیسیون منشي ډاکټر یارباز حمیدی وایي خلک د کرونا وایرس پر وړاندې بې پروا دي، او که پام ورته ونه کړي ممکن د کووید 19 له امله د مړو شمیر ډیر شي.
په چین او په هند کې یو وخت دوهم موج تکرار شوه چې تلفات هم زیاتو. زموږ هیلم خپل ولسونو نه ده هغه سپارښتنې چې روغتیایي کارکوونکي ورته کوي تر ټولو مهمه خبره، بالخصوص هغه کسان چې لوړ سن لري او نورې متمم ناروغۍ ولري، هغوی دې فاصله مراعات او له ماسک نه دې استفاده وکړي.
روسه په افغانستان کې 8,500 کسان پر کرونا وایرس اخته شوي چې له دې شمېرې نه 1.5% رغېدلی دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سپارښتنه کوي چې د ډېر عمر لرونکي او هغوی چې نورې ناروغۍ لري لکه حساسیت او انفلونزا باید واکسین شي. د دغه وزارت په خبره د موسمي او حساسیتي ناروغۍ پر وړاندې واکسین کولای شي چې پر کرونا وایرس د اخته وو او د کووید 19 له امله د ناروغانو په شمیر کې کموالی راولي.
ازادي خبری مجله اوري.
او سمه یو نړیواله موضوع، امریکا غواړي د چین د یو شمیر هغو کرنیزو محصولاتو پر وارداتو بندیز ولګوي چې د دې هیواد په شنجن ایالت کې د جبري انکار په نتیجه کې تولیدیږي. چین د شنجن تر 1,000,000 زیات وګړي چې مسلمانان دي په جبري کمپونو کې بند کړي. اسمت سروانی نور تفصیل اوروي.
د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د ساتنې د ادارې چارواکي وایي هیواد د چین د شنجن د سیمې د پنبی او سرو بانجانو په وارداتو بندیز لګوي، ځکه چې په دې سیمه کې دا محصولات له زور څخه په استفادې کرل کیږي. د امریکا د ګمرکونو او پولو د ادارې د اجرایه کمشتر برستیال بریندا سمیت ریوټرز خبري اژانس ته وویل په دې بندیز کې به هغه ټول تولیدات شامل وي چې له دې دوو محصولاتو سره تړلي دي، لکه جامې او همدارس سره بانجان او له سره بانجانو څخه جوړیدونکي محصولات. د امریکا د ګمرکونو او پولو د ادارې ویندوی وای ټاکل شوی و چې په دې اړه رسمي اعلان پرون سه شنبه شوی وای، خو د رواني اونۍ تر پایه وځنډید. په پام کې د چې له چین څخه د 500 نورو وارداتي اقلامو ترڅنګ د شنجن پر سره بانجانو او پنبه بندیز په سپینه ماڼۍ کې اعلان شي. دا اقدام به د امریکا او چین ترمنځ لوړاندې څخه ترنګلتیا نور هم زیاته کړي. د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو اداره د خپل هیواد د قوانینو پر اساس د هغو محصولاتو د واردېدو مخه نیولی شي چې په جبري ډول تولید شوي وي یا د تولید په مهال بشري حقونه په پام کې نه وي نیول شوي. واشنگټن په وروستیو کې پر چین له ایغور مسلمانانو سره د چلند په خاطر فشار ډیر کړی دی. د متحدو ایالاتونو د بندنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیرونی وویل امریکایي کمپنۍ په شینجن ایالت کې د بشري حقونو له سرغړونې خبري شي. د په دې سیمه کې پر سوداګري راکړې ورکړې د بیا کتنې غوښتنه وکړه. چین په دې خاطر چې تر 1 میلیون ډیر ایغوران یې له 2012 میلادي کال راهیسې په جبري کمپونو کې اچولي له انتقادونو سره مخامخ دی. چین وایي دا کمپونه د بیا زده کړې او روزنې مرکزونه دي چې له بیلتون غوښتونکي تروریزم او افراطیت سره د مبارزې لپاره ضروري دي.
په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته ورسېده. زه نوریاس نوری له تاسو